आज व्यू 360 में। पाकिस्तान अब हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले कौमी इदारे क्यों फरोख्त करना चाहता है और क्या मुल्क में सरमायाकारी का माहौल इतना साजगार है कि PIA और दूसरे कौमी इदारे फरोख्त कर दिए जाएं? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। बेशतर मुआशी माहरीन और आलमी मालियाती इदारे एक लंबे अरसे से खसारे में चलने वाले कौमी कमर्शियल इदारों को निजी शोबे की मिल्कियत में देने का मशवरा देते आए हैं। हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले कौमी इदारों में भारी नुकसान से बचने और बुनियादी मुआशी असलाहत लाने की गर्ज से मौजूदा हुकूमत उन्हें फरोख्त करने की कोशिशों में है। सबसे पहले जिस कमर्शियल इदारे को बेचने की कोशिश हो रही है वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जो कि कई बरसों से मुसलसल खसारे का शिकार है और इसका शुमार उन इदारों में होता है जिनसे कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके मजमू नुकसान तब 800 अरब रुपये से ज़्यादा हो चुके। मौजूदा दौर में एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि क्या अहम कारोबारी इदारे चलाना हुकूमतों का काम है या ये कि कौमी एयरलाइन जैसे इदारे निजी शोबे में ज्यादा मुनाफा बख्श तरीके से चलाए जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के निजकारी के प्रोग्राम के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जहां अमूमी माहौल सरमायाकारी के लिए साजगार नहीं, PIA या बाकी कौमी इदारे निजी शोबे के हाथों में जाकर कितने ज्यादा मुनाफा बख्श हो सकेंगे और कितनी बेहतर कारकर्दगी दिखा पाएंगे। वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस की निजकारी के ऐलान के बाद PIA के मुलाजमीन परेशान हैं। उनका कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है, निजकारी की वजह से बेरोजगार होना ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके खानदानों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि इस वक्त PIA को 830 अरब रुपये के खसारे का सामना है और हुकूमत के पास PIA की निजकारी के अलावा कोई चारा नहीं है। नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट।
रावलपिंडी के रहायशी कैसर जावेद गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ वाबस्ता हैं, मगर जब से हकूमत की जानिब से PIA की निजकारी का ऐलान किया गया है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं।
हमें तो रात को सर नींद भी नहीं आती इस वक्त। हमारे बच्चों के हालात ये हैं कि वो रात को सो भी नहीं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि हम तनख्वाहें हम उनकी फीसें कैसे अदा करेंगे। अगर ये प्राइवेटाइज हो गई, हमारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। हम तो मजदूर लोग हैं, PIA में हम मजदूर हैं, हम ना कोई ऑफिसर हैं ना हमारे और कोई मामलात हैं। हम तो गरीब लोग हैं, गरीब घराने से तल्लुकात है हमारे। तो ये रेंट कैसे देंगे, घर के बिल कैसे देंगे, बिजली के बिल कैसे देंगे, हम तो इसी परेशानी में बस मरे जा रहे हैं।
कैसर जावेद उन हजारों मुलाजमीन में से हैं जो बेरोजगार होने के खदशे के पेश नज़र परेशानी में मुबतला हैं। वो कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी, बच्चों की तालीम और उनकी घरेलू जिंदगी का दारोमदार PIA की नौकरी पर मुनहसर है। अगरचे सरकारी अहदेदारों का कहना है कि तवील अरसे से काम करने वाले मुलाजमीन को उनकी पेंशन और दूसरी मराद दी जाएंगी, लेकिन इस तरह के बयानात कैसर के लिए नाकाफी हैं।
जिंदगी सर हमारी खत्म हो जाएगी। जिंदगी तो हमारी है ही नहीं, बस PIA खत्म होगी तो हम इसी के साथ आस लगा के बैठे हुए। हमारे सर मेडिकल, अब इस उम्र में हमें मेडिकल चाहिए होगा, इस उम्र में हमें मेडिकल चाहिए होगा। अगर PIA प्राइवेटाइज कर देंगे तो मेडिकल हमें कौन देगा? हमें मेडिकल ख़त्म हो जाएगा, बस हमारी जिंदगियां ख़त्म हो गई।
हुकूमत की जानिब से PIA के निजकारी के फैसले से हजारों मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 11,000 मुलाजमीन PIA से मुंसलिक हैं, जिनमें 7,000 से ज्यादा मुस्तकिल मुलाजमीन जबकि बाकी आर्जी हैं। सरकारी अहदेदारों का कहना है जो भी नई कंपनी PIA को खरीदेगी उसे 3 वर्ष तक इन्हीं मुलाजमीन की जरूरत होगी, लेकिन बहुत से मुलाजमीन बेरोजगार होने के खदशे से फिक्रमंद हैं।
48 साल मेरी उम्र है, तकरीबन 28 साल से मैं PIA में सर्विस कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, अगर हमें इस उम्र में निकाला जाए तो हम नए सिर से काम मुलाजमत दोबारा करेंगे? ठीक है, अब दोबारा हम नौकरी नहीं कर सकते और एज भी इतनी ज़्यादा 48 साल है, किसी भी इदारे में हम दोबारा परमानेंट जॉब नहीं हासिल कर सकते। तो डेली वेजेस जॉब हमें वही 25-30 हज़ार मिलेगा, जिसमें एक फैमिली का गुजारा करना बहुत मुश्किल है।
वफाकी वजीर निजकारी सरमायाकारी बोर्ड व मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने सेनेट को बताया कि PIA के पास फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सिर्फ 18 जहाज हैं और इदारे को 830 अरब रुपए खसारे का सामना है, इसलिए मौजूदा हालात में हुकूमत के पास PIA की निजकारी के अलावा कोई चारा नहीं है। دوسری جانب پی آئی اے سے منسلک یونین تنظیموں نے حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج کی کال دیتے ہوئے نجکاری کے عمل کو یکسر مسترد کیا ہے.
اس وقت تک جتنے اداروں کی نجکاری ہو چکی تھی اس میں 80 سے 90% تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں, اور نجکاری اس کا حل نہیں ہے کیونکہ اس سے ایئر لائن کی سروائیول ہو سکتی ہے, اس کی دوبارہ ریویول ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوبارہ اس کی ریویول نہ ہو سکے. اس لیے ہم نجکاری کے خلاف ہے کہ اس میں بہت سارے غریب لوگوں کی روزی وابستہ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ایئر لائن ملک کا ڈیفنس کا سیکنڈ لائن بھی ہے. نجکاری کے اس لیے خلاف ہے کہ آپ کی سیکورٹی کا جو ایک راز ہے یا وہ ساری چیزیں فاش ہو جائے گی, اور اگر یہ غیر لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی تو یہ اس ملک کا بھی نقصان ہوگا اور ایئر لائن کا بھی نقصان ہوگا.
ادھر چار بچوں کے والد قیصر جاوید ملازمین کی زیادہ تعداد کے حکومتی دعووں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں لیبر کلاس سے افسروں کی تعداد زیادہ ہے اور کمپنی کا زیادہ تر بجٹ افسران کی تنخواہوں میں جاتا ہے. دوسرا یہ کہ مختلف حکومتوں اور رہنماؤں نے ملازمین بھرتی کرتے وقت کمپنی کے بجٹ منافع اور نقصان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. اب جبکہ ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگی کی قیمتی سال اس ادارے کو دیے ہیں, ایسے میں ان سے روزگار چھیننا ان کے معاشی قتل کے مترادف ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, راولپنڈی.
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے چند روز پہلے ملک کے قومی اداروں کی نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ حکومتی ملکیت میں تمام سرکاری اداروں کی نجکاری ہوگی, چاہے وہ نفع بخش ہوں یا خسارے میں. وفاقی کابینہ کی کمیٹی برائے نجکاری نے زرعی ترقیاتی بینک اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سمیت 24 قومی اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. پاکستان کی حکومت اس وقت تقریباً 80 کے قریب کمرشل قومی ادارے چلا رہی ہے, جن میں سے 2021 اور 2022 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 ادارے منافع بخش ہیں, اور ان دو سالوں میں ان اداروں نے 568 ارب روپے کا منافع کمایا. لیکن باقی ماندہ 31 اداروں سے 2021 اور 2022 کے سالوں میں قومی خزانے کو تقریباً 14 خرب روپے کا نقصان ہوا. پاکستانی حکومتیں اس سے پہلے بھی قومی اداروں کی نجکاری کی کوششیں کرتی رہی ہیں, لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اب کی بار پاکستان کی پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے کیا اور کیوں اس معاملے پر حکومتی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر نجکاری اور خزانہ سید نوید قمر سے میں نے یہی جاننے کی کوشش کی.
پرائیویٹائزیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے وچ بیکمز کنٹروورشل, کیونکہ وہ کوازائی پولیٹیکل کوازائی اکنامک ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے ایز اے میٹر آف پرنسپل یہ پوزیشن لی ہوئی اب کہ دا پریفرڈ میتھڈ ٹو گو از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ رادر دین آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن. گورنمنٹ کا اسٹیک بھی ہونا چاہیے, پلس آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ جو ہے, کیونکہ یہ انٹیٹیز جو ہیں وہ صرف بیوروکریٹک بیسس پہ, چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو, اس کے بیسس پہ نہیں چلائی جا سکتی, بلکہ اس کا ایک کمرشل اسپیکٹ ہوتا ہے. وہ جب تک کہ اس کو اجاگر نہیں کریں گے تو یہ ان کی ایفیشنسیز جو ہیں وہ نہیں چلیں گی. سیکنڈلی ظاہر ہے کہ انٹیٹیز لائک پی آئی اے وہ بہت ڈیٹ ریڈن ہو جاتی ہیں, اور اس میں جب تک کہ کانسٹنٹ انجیکشن آف کیپٹل نہ ہوتا رہے وہ انٹیٹیز جو ہے وہ بینکرپسیز کی طرف زیادہ جاتا. تو ان دس پرٹیکولر کیس جو گورنمنٹ نے ایک چیز فلوٹ کی ہے, اس میں سر ہمیں کچھ ایشو ضرور ہیں. ایک تو ہے ٹائمنگ کا, کہ جو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہم جون میں اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن مکمل کر لیں گے, ابھی تو آپ نے شروع ہی نہیں کیا پروسیس, ابھی تو آپ نے ایکسپریشنز آف انٹرسٹ لیے ہیں.
کتنے ادارے بیچنے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ بیکاز 80 ادارے ہیں حکومت کے پاس تقریباً 80 کے لگ بھگ, اور اس میں سے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ چاہے پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن یا پروفٹ میکنگ ادارے جو ہیں ان کو بھی, منافع بخش ادارے جو ہیں وہ بھی ہوں ان کو بھی بیچ دیا جائے گا, اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً فوری طور پہ جتنے بھی ادارے وہ بیچ سکیں وہ بیچنا چاہیں گے. تو اب کیسے بیچتے گی حکومت انہیں اور کیسے بیکیں گے یہ؟
80 تو خیر نہیں ہے اس وقت, وہ 20 کی لسٹ ہے جو انہوں نے ریسنٹلی اپروو کی ہے. اس میں لاس میکنگ بھی ہے, اس میں پروفٹ میکنگ بھی ہے. تو کوئی پروفٹ میکنگ والوں پہ بھی یہ کوشچن ہے کہ جی جو اگر آپ for example, insurance companies. Insurance companies are make huge profits, and state-owned insurance companies are doing much better than the private sector insurance company. तो इसको किस खुशी में आप बेचने जा रहे हैं? ये तो आपके सोने की चिड़िया है. बाकी तो ये लिस्टें अब कुछ ऐसे एंटिटीज हैं. 1993 में आई वाज मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, तो तब भी लिस्ट पे थी. आज 2024 में हम बैठे हुए हैं, तब भी उसी लिस्ट पे वही एंटिटीज हैं.
तो अगर हुकूमत जो है जितने इदारे चाह रही है वो बिक भी जाते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान करती है उस तरह से हो जाता है, तो कितने पाकिस्तान के मौशी मसाइल आप समझते हैं कि इससे हल हो जाएंगे?
नहीं, ये बहुत ही एक इल्यूसिव किस्म की चीज है. पहले तो ये है कि असेस करें कि भाई आपका लॉस हो कहां रहा. हाँ, आई वुड एग्री कि आपके जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसको वो कहते हैं, उनका जो लॉसेज हैं They are higher than all other entities put together, including PIA and steel mill. So there's certainly some merit to doing this. Lekin uske baad bhi wo automatic to nahi hota na. For example, privatize kiya ke electric ne ek had tak ko maybe they threw up profits for the investors. Lekin abhi tak, aaj din tak issues aate hain.
शाह साहब, पी आई ए के नाकाम होने की वजूहात में क्या सियासी वजूहात ज्यादा हैं या मौशी वजूहात ज्यादा हैं? जो उनका सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से पी आई ए को चलाया गया, वो वजूहात ज्यादा हैं या सियासी वजूहात ज्यादा हैं?
पॉलिटिकल वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ओवरसेल किया गया है. द वे इट इज रन, इस तरह से नहीं. अब आपने एयरफोर्स का अगर पार्किंग लॉट बना के यहाँ छोड़ दिया और फिर सारे कह दिए कि दे आर द एक्सपर्ट्स रनिंग अ कमर्शियल एयरलाइन, दुनिया के कहाँ, कौन से मुल्क में कौन सी एयरलाइंस जो है वो जो एयर मार्शल चलाते हैं? लेकिन हमने एक के बाद एक एयर मार्शल को वहां लगा दिया. तो वॉट इज दैट मीन? हाँ, उनको जहाज चलाना जरूर आता है, लेकिन जहाज चलाना और एक कमर्शियल एयरलाइन को चलाना, दे आर टू सेपरेट थिंग्स.
तो क्या इस बार अगर पीआईए बिक जाता है तो हुकूमत के पास क्या पॉलिसी होगी? अगर कोई कानूनी पेचीदगियां सामने आती हैं, कोई चैलेंज करता है, कोर्ट में जाता है, तो हुकूमत कैसे निपटेगी इस तरह के इश्यूज के साथ?
पीआईए को बेचना शायद आसान पॉसिबली इसलिए हो कि आपने उसमें से वो सारी चीजें जो कि पीआईए के प्राइवेटाइजेशन को हैम्पर कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल डेट जो है पीआईए का, अगर आपने सारा 80% उसका जो है वो गवर्नमेंट ने खुद उठा लिया है, तो उसके बाद एम्प्लॉइज का एक कट ऑफ पीरियड दे दिया कि 3 साल के अंदर सब घर चले जाएंगे, तो ये चीजें तो जरूर एक हद तक लिटिगेशन में जा सकती हैं. बट बाय एंड लार्ज इट्स बिकम एन अट्रैक्टिव इनफ इन एंटिटी के कोई जाके खरीद ले.
तो शाह साहब, अगर पीआईए का खरीदार मिल जाता है, हम समझते हैं कि पीआईए की जो डील है वो फाइनल होने जा रही है, तो ये फाइनल होने में कितना टाइम लगेगा? खरीदार मिल गया, इंटरेस्टेड है लेने में, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने में कितना टाइम लगेगा?
आई डोंट नो, ये काफी फास्ट ट्रैक पे डाला हुआ है. मेरा ख्याल कुछ IMF का भी प्रेशर है, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन 2024.
2022 के अगर हम पीआईए के माली जो जायजा है उसको देखते हैं, तो उसके मुताबिक उस साल एयरलाइंस का खसारा 88 अरब रुपए था, जबकि 2023 के पहले 6 माह का खसारा 60 अरब रुपए था. पीआईए में इस वक्त 7,000 से ज्यादा मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं. इसके अलावा डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन भी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का हिस्सा है. इन मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा और क्यों पीआईए को बेहतर करने की कोशिशें आज तक कामयाब नहीं हो सकी, इस पर बात करते हैं अंजुम सफदर से, जो पीआईए के सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के सदर हैं. बहुत शुक्रिया अंजुम. अब की बार एयरलाइंस की निजकारी के प्रोग्राम में क्या पीआईए के मुलाजमीन को एतमाद में लिया गया है? 1 साल या 3 साल की मुलाजमीन तक जो मुलाजमीन को वक्त देने की बात हो रही है, आप लोगों की इस बारे में किसी से बात हुई?
ये बड़ी थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें मौका दिया है. सर ये तो बिल्कुल किसी ने भी हमारे से बात नहीं की है. उल्टा यह है कि हमने बहुत कोशिश की है कि हमारे से बात की जाए, हम जो उनको अपनी अपना मौका बताए, लेकिन किसी एसोसिएशन से, किसी यूनियन से, किसी भी नुमाइंदा तंजीम से आज की डेट तक कोई रابطہ नहीं हुआ किसी हुकूमती इदारे का. बल्कि मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि एसोसिएशन और यूनियन को एक दबाव में ला के क्रश करके तो अपने मन पसंद जो एजेंडा है पीआईए के मुतालिक उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. لیکن آپ یہ یقین کریں کہ جب تک پی اے کے اندر یونینز اور ایسوسیشن مضبوط تھی پی اے ترقی کرتا رہا ہے, لیکن اس ایجنڈے کے تحت یونینز اور ایسوسیشن کو مفلوج کر دیا گیا ہے اور اب آپ کا پی آئی بھی برباد ہو رہی ہے اور پی آئی اے کو اب یہ لوگ ایک من پسند پارٹیوں کو یا کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, جس سے پی آئی اے کے ملازمین جو اس وقت موجود ہیں شدید خوف و ہراس کا شکار ہے اور ان کو بالکل اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی اس وقت بتانے والا ہے.
تو انجم, پی آئی اے کی نجکاری پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا اسے جائز سمجھتے ہیں کہ عوام کے ٹیکسز کمپنی کے نقصان پورے کیے جائیں جو سال ہر سال سے بد انتظامی کا شکار ہے؟
نہیں, یہ جو پی آئی اے کی پرسپشن خراب کرنے کے لیے سر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. پی آئی اے کو تو پرائیوٹائز ہونا نہیں چاہیے. آپ یہ بات آج آپ اس پروگرام کے تحت ریکارڈ رکھ لیں کہ یہ آج یہ کسی کو دیں گے نا تو ایک سال کے اندر وہ صرف زیادہ سے زیادہ 10 جہاز جو پارٹی ڈالے گی نا پی آئی اے ایشیا کی اچھی لائنوں میں شمار ہو جائے گی. پی آئی اے کے پاس پوٹینشیل ہے لیکن پرائیویٹائزیشن اس کا حل نہیں ہے جو کہ اس وقت حکومت کر رہی ہے. اور یہ جو بات عوام تک ون وے پروپیگنڈے کے تحت پہنچائی جا رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے نا ٹیکس پیئرز کا پیسہ آ رہی ہے پی آئی اے, آپ یقین کریں کہ پی آئی اے صرف 16 سے 17 ارب ہم گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس دیتے ہیں, وہ پارٹس کی صورت میں, وہ جہازوں کی لیز کی صورت میں, وہ جہازوں کے انجن کی لیز کی صورت میں, امپلائیز کی جو سیلری کی ٹیکس کرتا ہے اس کی صورت میں, جو ہم ٹکٹوں سے کلیکٹ کرتے ہیں,
جو اسٹیٹمنٹس ہیں انجم صاحب, جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو پی آئی اے کی فائنینشلس ہیں میں انہیں کو ریفر کر رہا ہوں. 2022 میں 80 ارب کا نقصان, اس کے بعد 2023 کے پہلے 6 مہینے میں تقریباً 60 اور 63 ارب کا نقصان, یہ کہاں سے آ رہا ہے پھر؟ یہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کو آپ پیسے بھی دے رہے ہیں تو ٹیکسز تو ڈفرینٹ مد میں جاتے ہیں, لیکن اگر پی آئی اے کانٹریبیوٹ کر رہا ہے تو یہ تو اسٹیٹ منی ہے, یہ تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے.
نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ پی آئی اے جب عروج تھا نا تو اس وقت پی آئی اے کے پاس 45 جہاز تھے اور آج اس وقت جو آپریشنل جہاز ہے 16 جہاز ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں نا کہ اس میں امپلائیز کا اور کمپنیز کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جو پالیسی میکنگ تھی, جو آپ نوید قمر صاحب فرما رہے تھے کہ ایئر مارشل آ گئے, ان کے دور میں بھی انہوں نے بھی ایئر مارشل کو لگایا. جو ابھی نواز لیگ کی حکومت آئی انہوں نے بھی ایئر مارشل اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کو لگایا. جو جس کی بھی حکومت آئی, یہ ایکچوئل تو پی آئی کو برباد کر دیا حکومتوں کی مداخلت نے. ہم نے ایسوسیشن نے اس پہ بہت سٹینڈ لیا, ہم نے سپریم کورٹ میں گئے, وہاں سپریم کورٹ نے بھی ہمارے موقف کی تسلیم کیا کہ بھائی اس میں پروفیشنل اور ایویشن کے ماہر لوگوں کو اس کا سربراہ بنایا جائے. لیکن ابھی اس فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کیونکہ دوسرے ایئر مارشل کو لا کے ہم پہ مسلط کر دیا.
لیکن انجم, ایک چیز اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ تک گئے اور وہاں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے ریلیف لیا, وہ نہیں امپلیمنٹ ہوا, دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. لیکن پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ بھی رکاوٹ رہا ہے ایئر لائن کو بہتر کرنے کی کوششوں میں, کیونکہ ایک ہلکا یہ بھی کہتا ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین نجی شعبے میں جو چلنے والی ایئر لائنس ہیں اس کے مقابلے میں کم پروڈکٹیو ہیں.
بالکل نہیں ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو پرسپشن دی جاتی ہے نا کہ پر ایئر کرافٹ یا ہمارے پاس زیادہ امپلائز ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو بیس کرتا ہے وہ 45 جہاز پہ کرتا تھا, لیکن انہوں نے 45 سے ایئر کرافٹ اگر 23 کر دیے 24 کر دیے تو وہ امپلائز کا کیا قصور ہے؟ آج اگر 45 ہو جائے تو وہ 200-250 امپلائز پر ایئر کرافٹ بن جائے گا. دوسری سر بات یہ ہے کہ جتنی یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی ایمریٹس کا اتنا, فلاں کا اتنا, ان کا آپ دیکھیں تو ان کی تو صرف آپریشن اور ایڈمنسٹریشن ان کی اپنی ہے, باقی سب انہوں نے ٹھیکیداری نظام ہے وہاں پر. پی آئی اے تو کچن اس کا اپنا ہے, اس کا ٹریننگ سینٹر اپنا ہے, ٹی جی ایس اپنا ہے, اسپیشل ہینڈنگ اپنی ہے, مارکیٹنگ اپنی ہے, پبلک ہینڈنگ, سارا اسٹاف ملا کے اگر دوسری ایئر لائن کو ملا دیں تو پی آئی اے کا کم ہو جائے گا. سر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی آئی اے کی پرسپشن ختم. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ آپ بڑا پاپولر پروگرام ہے اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں موقع دیں ہمارے ساتھ جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں رابطہ کریں, ہم ان کے ساتھ جن کی جو بیٹھے آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جائیں, ہم ان کی ساری باتوں کو غلط ثابت کریں گے کہ پی آئی اے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہا ہے, پی آئی اے لون لے رہا ہے. سر لون کون نہیں لیتا, آج تک پی آئی اے نے کہتے ہیں اتنے ارب اتنے سو ارب لون لیا ہے, تو حکومت روز کا سو ارب کئی سو ارب روز کا لون لے رہی ہے, لیکن جی. پی آئی اے آج تک
آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے کے بارے میں پرسپشن یہ بنائی گئی ہے. انجم بہت شکریہ آپ کا. انجم صفدر ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پی آئی اے کا اسٹاف جو ہے وہ کس حد تک کانٹریبیوٹ کرے گا اور کتنا پروڈکٹیو یا نان پروڈکٹیو کی جو بات ہوتی ہے اس میں کتنی جان ہے اور اس پہ جو یونین ہے اس کا کیا موقف ہے. حکومت پاکستان ملکی معیشت کو پٹری پہ لانے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ ایک اور قرض پروگرام پہ بات چیت کر رہی ہے. قومی ملکیت میں چلنے والے درجنوں اداروں کی نجکاری کے مشورے مالیاتی ادارے بھی دے چکے ہیں اور سالوں سے جو خسارے میں ہیں ان کی خاص طور پر نجکاری کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہم بات کرتے ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر ہارون شریف سے, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہارون, جو اس وقت پالیسی ہے پی آئی اے کو بیچنے کے لیے خاص طور پہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, کس حد تک شفاف, قابل عمل اور مؤثر ہے؟
جی بہت شکریہ اسد. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس پرٹیکولر سوال پہ آؤں, آئی تھنک دا مین کوئسچن جو اس وقت ایڈریس یہ ہونا ہے, پالیسی یہ ہے کہ آیا حکومت کو کمرشل انٹرپرائز چلانی چاہیے یا نہیں چاہیے, کیونکہ کمرشل انٹرپرائز میں تقریباً 200 جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس میں سے 88 کمرشل ہیں, پی آئی اے اس میں سے ایک ہے, اور ان کے جو سب کے کیومولیٹو لاسز ہیں وہ تقریباً 546 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس پیئر کا اس کے اندر جاتا ہے. تو یہ ہے پالیسی. پرائیویٹائزیشن تو ایک امپلیمنٹیشن کا میکنزم ہے کہ آپ نے حکومت سے شیئر بیچنے ہیں, آؤٹ رائٹ سیل کرنی ہے, یا آپ نے اسٹریٹجک انویسٹر لانا ہے. تو یہ میں ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا کہ حکومت کی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وائی دے وانٹ ٹو سیل اٹ. اب آتے ہیں پی آئی اے کے اوپر. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ بہت سی وضاحتیں دیتے ہیں کہ جہاز کم ہونے کی وجہ سے پریشر آ گیا ہے یا حکومت کی انٹرفیئرنس ہے. تو حکومت کی انٹرفیئرنس تو رہے گی ایز لانگ ایز آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز حکومت اس کو چلاتی رہے گی. اب حکومت کے پاس دو آپشنس تھیں, آیا آپ اس کو مینجمنٹ بائی آؤٹ کر دیں, کسی پروفیشنل کو دے دیں, لیکن میرا خیال ہے جو زیادہ اثر رکھنے والا خیال تھا وہ یہ تھا کہ اس کے باوجود حکومت اپنی سیاسی مداخلت کرتی رہے گی. تو ہم
جب تک ادارے جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں رہیں گے, مداخلت رہے گی, تو منافع بخش ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے کیونکہ ریونیو پاکستان کے پاس اس وقت جس طرح کا ہے اور 600 ارب روپے تقریباً بنا رہے ہیں یہ ادارے, تو ان کی نجکاری کی بات کیوں ہو رہی ہے پھر؟
جی بڑا کلیئر ہے, حکومت کو ڈالر چاہیے اور حکومت ایسٹ کی اونرشپ ٹرانسفر کر رہی ہے, کیونکہ وہ اگر آپ لاس میکنگ بیچیں گے اس کے اندر تو کیش ان فلو آنا بہت کم ہوگا. اگر آپ کچھ پروفیٹیبل کے شیئر پلیس کریں گے یا بیچیں گے تو وہاں سے ہی کچھ کیش ان فلو آئے گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ادارے نہیں چلانے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے گلوبلی جو اور پاکستان کا تجربہ ہے وہ مکسڈ ہے, اس لیے ان کو یہ دیکھنا چاہیے ایکسپرٹس کو آؤٹ سورس کر کے کہ کیا بہتر چیز ہے. آپ نے کسی کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے, مرج کرنا ہے, جیسے چین نے کیا ہے, انہوں نے مینجمنٹ انڈیپینڈنٹ کر دی, تو وہ پاکستان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. جہاں
تو ایک چیز ہارون کوئکلی, میرے پاس کوئی 40 سیکنڈز ہیں, اگر طویل بنیادوں پہ ملکی معیشت پہ آپ سمجھتے ہیں نجکاری ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟
کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو, گورنمنٹ کے اوپر فرق پڑے گا. دیکھیے دو فرق پڑیں گے, ایک تو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ لاسز کو پے آف پہ نہیں جائے گا, اینڈ آئی ہوپ کہ حکومت اس پیسے کو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگا پائے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جب اس کے اندر جس کی اپنی کیپیبلٹی اسٹیٹ چلانے کی نہیں ہے ان کو ان اداروں سے نکل جانا چاہیے. تو میرے حساب سے لانگ ٹرم میں ایک ہول ہے جس کو بلاک کرنے کی ضرورت ہے.
تو بیسیکلی جو لیکیجز ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس سے. بہت بہت شکریہ ہارون آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کریں گے آج کا پروگرام. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دغره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادي میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی ثانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندرويد فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پاڼه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
ਤਨ 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 دی خبری ټولګه کې د روسیا او طالبانو ملګرتیا. مسکو غواړي چې طالبان د ترهګرو سازمانونو د تور لیست څخه وباسي. لاوروف طالبان د افغانستان واقعي قدرت بولي. افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي چې سږ کال به په ټول افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان د لوږې سره مخامخ شي. او د پکتیکا د بیا رغونې لپاره د ولس هڅې. یو انجینیر په خپل شخصي لګښت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې پل جوړوي. خلک د سوداګرو نه هم ورته تمه لري. السلام علیکم، ښه راغلاست. نن سه شنبه د مې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. یادونه کوم چې په دې خپرونه کې زما همکار وحید فیضی د افغان ماشومانو د خوراکي کمښت پر موضوع غږیږي او د خپرونې د میلمه د ترهګرۍ ضد او د استخباراتي چارو د شنونکي اجمل سهیل سره د طالبانو او روسیې په اړیکو خبرې کوو. له دواړو څخه په مننه لومړی ځو افغانستان ته. روسیا نیت لري چې طالبان د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه بهر کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي طالبان په افغانستان کې واقعي قدرت ده. د بشري حقوقو د څار سازمان جیکپوري غړي هیدربار په دې نظر ده چې د روسیې د اقدام د اندېښنې وړ ده. بلخوا یو شمېر معترضو میرمنو د دوحې په جوړیدونکي غونډه کې د میرمنو د نه ګډون غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
مسکو د کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او د نړیوالو بندیزونو سره سره نه یوازې له افغانستان سره تجارت پراخ کړی بلکې له طالبانو سره غونډې هم کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تازه ویلي چې مسکو او د مرکزی آسیا هیوادونه د افغانستان په اړه بې تفاوته نه دي.
هغوی یعنی طالبان واقعي ځواک دي. موږ هیڅکله خپل سفارت له هغه ځای څخه نه دی لرې کړی. د چین جمهوریت هم دا کار نه دی کړی. افغان سفیر په بیجنګ کې د نورو سفیرانو سره یو ځای د چین ولسمشر ته خپل اعتمادنامه وسپارله. قزاقستان په وروستیو کې پریکړه وکړه چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه بهر کړي. موږ هم ورته پلان لرو.
روسیې چې د 2003 کال راهیسې طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو، اوس ویل کېږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د اړیکو د کېدو هڅه کوي.
زه فکر کوم چې اول خدا چې دوی ولې تور لیست تللی وو، آیا هغه عوامل د منځه تللی چې دوی اوس بیرته تور لیست نه وباسي؟ چې داسې فکر نه کوم، هیڅ کوم تغییر پکې نه دی راغلی.
د روسیې دولتي رسنۍ وایي چې مسکو د طالبانو استازو ته د سنت پیټرزبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې هم د ګډون بلنه ورکړې. هغه غونډه چې یو وخت له غرب سره د روسیې د اقتصادي اړیکو بنسټ بلل کېده. خو مسکو په داسې حال کې دا اقدام کوي چې د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د میرمنو د برخې مشره دربار په افغانستان کې پر میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه ناوړه بولي. د روسیې دا اقدام نه یوازې د ژورې اندېښنې وړ بولي، بلکې وایي چې د طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو شاهده ده او طالبان یو ډول عملي رسمیت پیژندنه ترلاسه کوي.
دا ډېره زیان رسوونکې ده او هغه دلیل چې دا زیان رسوونکې ده دا دی چې کوم کړکېشي طالبانو په افغانستان کې رامنځته کړي، اوس مهال په ټوله نړۍ کې د میرمنو او نجونو لپاره ناوړه کړکېچ بلل کېږي.
میرمن باروی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د داسې یو میکانیزم رامنځته کېدو ته اړتیا ده چې وکړشي د میرمنو او نجونو په ګډون په افغانستان کې د کېدونکو جرایمو په اړه شواهد راټول او وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان په داخل او بهر کې د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي غورځنګونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمې مشورتي غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته د بلنې په مخالفت کې د دغه غونډې سره د پریکون کمپاین پیل کړی دی. یو شمیر میرمنې وایي له هغو حاکمانو سره د خبرو مخالف دي چې د جنسیت پر اساس تبعیض باندې باور لري او د دغه کار د دودولو لپاره یې په افغانستان کې د بیلابیلو اقداماتو زمینه مساعده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د طالبانو او روسیې د ملګرتیا په اړه د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو د شنونکي اجمل سهیل سره خبرې کوم چې د امداوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. سهیل صاحب سلامونه، جوړ په خیر. ستاسو په نظر په افغانستان سیمه او نړۍ کې حالات څه ډول دي چې روسیې طالبانو ته دونه نږدې کړی ده؟ په بله ژبه د روسیې او د طالبانو د اړیکو اساس څه دی؟
اساسی بحث دا ده چې په 2003 کال کې د روسیې هیواد طالبان په تور لیست کې شامل کړل. البته په هغه وخت کې دا بحث دلته دا و چې نړیواله روسي ډله په افغانستان کې وه او دا د متحده ایالاتو په ضد باندې اقدامات کړي وو، او په هغه وخت کې داسې انګرل کېدله چې ګنې د غرب او د روسیې په منځ کې به د اړیکې د ښه کېدو په خاطر باندې، او دې په خاطر چې بیا هم د یو زړسواندی وشي د متحده ایالاتو سره، هغوی طالبان په تور لیست کې شامل کړل او دوی سره به همکاري کوله، او حتی دا چې ځینې د پخواني شوروي جمهوریتونو ته متحده ایالاتو ته دا زمینه او فرصت مساعد کړي تر څو هغوی خپل اړیکې پکې خلاصې کړي.
ولی روسانو دا کار د امریکا د خوشاله کولو لپاره کړی و. بله،
په هغه وخت کې باسل ته دا و چې هڅه دا وله چې څنګه وشي کولای مګه په نړیوالو اړیکو کې یو په نامه د اغه ریالیزم اغه لرو پالیټکس لرو چې دی ریالیزم پر اساس باندې دا د چې اغه د هر هیواد د غټي پر راس کې دی، او دوی هڅه دا کوي چې څنګه خپل کټي خوندیو ساتي، نو دوی هڅه دا کوي چې نور
هیوادونه اما سوال صاحب اما امدغه روسانو د سی غیر مستقیم یو بل نظر هم بیان کړه، دا هغه دا چې روسان په غیر مستقیم ډول داسې وایي چې طالبان د غرب په واسطه واکته رسیدلی دي چې نیت د سیمه بې ثباته کول دي. فکر کوي چې دا برداشت د روسانو سم ده؟
زه نه پوهیږم چې په کوم ځای کې دوی داسې یو موضوع مطرح کړی ده، ولې چې دوی د تورلس نو بس کله په هغه وخت کې طالبان قدرت کې نه وله. مونږ د تروریستي ډلې یا ترهګرې ډلې په نامه نان سټیټ اکټرز چې هغه ډلې چې دولتي یا حکومتي قدرت ورسره وي هغه ته مونږ تروریستي ډله وایو، چې د سلاطو کارولو سره دوی خلک مجبوره کې چې دوی اغوښتنه ته یا دوی ایدولوژي ومني. الان چې اوس شرایط یو سلاتیا درجه فرق کړی ده، حتی چې طالبان نور نان سټیټ اکټرز نه دي، نور یو بې دولت یا نه حکومته اداره یا یو نه حکومته ډله نه ده، بلکې دا یو دولتي نظام دی د اختیار. نو خامخا هغه اصل چې دی تروریستي ډلې ته خطاب کیږي هغه نور په طالبان باندې دلالت
کوي. تاسو نه یو لاندې پوښتنه هم دلته لرم، هغه دا چې روسیا څه فکر کوي چې طالبان څنګه واکته ورسېدل؟
د روسیې په ان باندې ال پټوله کې معلوماته ده چې هغه په دې باندې پوهیږي چې د متحده ایالاتو هغه پرایورټي یا نېشنل سکیورټي پرایورټي چې ول هغه نور د سیمه کې د دې حضور ته یا جګړې کې ګټه نه رسول، نه پر همدې اساس باندې دوی سیمه پرېښودله، او دوی داسې یو هڅه وکړه د روسیې په ان باندې د افغانستان د نوتل د دوی یو ماته ده، او طالبان ته قدرت ورکول دا په دې معنی چې یو جوړجاړی وکړي چې دوی وشي کولای چې ادا خپل پر سولایز ډول باندې د افغانستان نه اوسي. د روسیې په ان باندې دا چې امریکا له افغانستان پرې خوده، ولی دا د امکان درلوده کدي چیرته د ادامه ورکړي په افغانستان کې هغه چلن به دوی سره شوی و چې لکه مکناټن سره وشو چې انګلیسانو د افغانستان وته او تر اخرین افغان پورې د خوانو وژن. نو د روسیې د ذهن دا ده چې دوی
افغانستان وخت کم د اجازه راکې چې د اخري پښتنه مطرح کو او د بحث وتړو. چین او روسیه ته د طالبانو مایلان او یا نګدیواله واشنگتن څونه خو بده کوي، تاسو پوهیږئ چې لدیزینه هر اونۍ میلیونه ډالر افغانستان ته لیګل کیږي، او دغه چاره ممکن د واشنگتن د خو بده سبب هم شي. بله،
بدون د شک نه چې دا د واشنگتن د خوابدي سبب ګرځي، ولی واشنگتن کولای شي هغه وسم د خپل مهرې په اختیار کې لري. هغه د دوه دفتر د طالبان چې میاده د همدغه مقصد خاطر باندې پرانستل شوی ده چې څنګه وشي کولای متحده ایالات د هغې په مرسته باندې افغانستان مرکزی اداره لیوریج کړي، د هغې په مرسته باندې هغه تر کنټرول لاندې وسکي. نو اوس دا کړکیچ جنجال شته که تاسو لیدلی، په دې نن چې دا کوم تغییرات چې په کابینه کې راغله ده نوې ټکنالوژي یو برخه ده چې یو خلک فشار داده چې دی د غرب مخالف افراد راشي او د بل خلک فشار داده چې غرب د خپل کسان وساتي په قدرت کې او دوی په منځ کې دا کړکېچ به جریان لري.
ډیره ډیره زیاته مننه د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو شنونکو اجمل سویل چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ. د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه خوده لیده. دغه اداره وایي چې په روان 2024 کال کې به په ټول افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ شي. په ورته وخت کې د تغذیه نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځاکۍ اخته دي. د خبر نور تفصیل له وحید فیزین اخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره ده. وایي جان په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په خوارځواکۍ دخته ماشومان په اړه د تازه راپور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. د ماشومان ساتنې ادارې خبرداري ورکړې چې د روان 2023 کال د اکتوبر د میاشتې څخه وړاندې به 28% یا 12.4 میلیونه افغانان د لوږې د بیړنۍ تر کچې او د خوړو د سخت نه خوندیتوب سره چې د قحطۍ د کچې یوه درجه کته حالت دی مخ شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. خو د ملګرو ملتونو د غیداري ویلي چې د دغه شمیر یوازې د 1.3 میلیونه ماشومان ته به مرستې برابرې کړي.
د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې وروستیو سیلابونو وچکالۍ او د ایران او پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو سندو بهیر ته په کتو ویلي چې سکالبا په دغه هیواد کې 6.5 میلیونه افغان ماشومان یا د هر لس ماشومان څخه نږدې 3 ماشومان د بحران تر کچې د لوږې سره مخ شي. افغانستان لپاره د ماشومان د ساتنې ادارې په نړۍ کې د لوږې د څارنې ادارې د اټکل له مخې ویلي چې د روان 2023 کال د اکتوبر میاشت څخه وړاندې به 28% یا 12.4 میلیونه افغانان د لوږې د بیړنۍ تر کچې او د خوړو د سخت نه خوندیتوب سره چې د قحطۍ د کچې یوه درجه کته حالت دی مخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مې 28مې د تغذیه نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. خو د ملګرو ملتونو د غیداري ویلي چې دغه شمیر یوازې 1.3 میلیونه ماشومان ته به مرستې برابرې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د وینا له مخې بشري مرستو په برخه کې د بودیجې کمښت او د مالی بحران څخه زیات زیان ماشومان ته رسیږي.
د افغانستان د نفوسو یو پر دریمه برخه خوراکي مسؤلیت نه لري. 3 میلیونه کوچنیان سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. شاوخوا 1 میلیون هغه ښځې چې خپلو بچو ته شیدې ورکوي زموږ د پروګرامونو برخه والدي. د دې معنی دا ده چې دوی خوراکي مسؤلیت مرستو او غذایی موادو مرستو ته اړتیا لري.
د دې د مخده ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د روان 2023 کال د جون د میاشتې پورې مرسته اړو افغانان سره د جنو امدادي توکو د بندولو په اړه لوړاندې خبرداري ورکړی وو. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې روسیو سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي او د بیوزلۍ له کبله کړیږي.
خو خو ته مېمن کې همه خانه او کاشانه کې داشتیم تا کل ویران شده ولی از امارات اسلامی تا حالا یک فردم نمیده برای همدردی. 4 روز میشه به بدون سرپناه مردم زندگی میکنه. حتی هیچ کسی نیامده که برای یک خیمه چیزی برای مردم هم کاری کنه. هیچ چیزی میبینه خودتا در کل که خانه ها در کل از بین رفته. تمام با بعض وقتگی همه ما ویران کنم و اینجا ما درخت پیش از یک ساعت اینگه بانم نهاد سیب و دیگه کشانو هر منش کشت کل چنار مرد بینیم.
د نورو ولایتونو سربیره په غور ولایت کې ورستیو سیلابونو له مرکز سره تړل لري لمنځه وړي دي.
دلته تقریبا تر سلو زیات ځانی تلفات خلکو ته اوښتي دي، یعنی انسانان شهیدان شوي دي دی وبو کې او ډیر یعنی مالی زیان خو اصلا د حساب نه وته لیدا. کورونه نړیدلې دي، جماعتونه نړیدلې دي، مکتبونه نړیدلې دي، سرکونه وبوړي دي. دلته پکار دا چې ورته ډیر زیات مرستې راځي. تر اوسه پورې د مرستو بهیر دا په هیڅ حساب ده.
د افغانستان په یو شمېر شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې شدید بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کې په لزګونو کسانو خپل ژوند لاس ورکړ او زرګونو نورې زیانمن کړي چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه شوې ده.
فیزی واستونځ خونه د سیلابونه د ماشومان خوارځواکی د خوراکي توکو کمښت اوس پښتنه پیدا کیږي چې د طالبانو حکومت د خلکو سره په خاص ډول د سیلاب ځپلو سره څمرستي کړي.
سره لدې چې په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلي شکایت کوي چې په خپل وخت پر تمرستې نه رسیدلې، خو د طالبان تر کنټرول لاندې د افغاني سرې میاشتې مرستیال نورالدین ترابي د یو پلاوي په مشۍ د ترکیې په استانبول کې په یو شمېر خیریه بنسټونو چارواکو سره یې کتل دي او د هغوی د مرستو جلبولو په موخه غوښتنه کړده چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. طالب چارواکو له دې بنسټونو د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه پورې چې له دوی سره کومې مرستې شوي دي په نشکې حساب دي، ځکه دوی لا ډېرو مرستو اړتیا لري. شکیب،
ډېره زیاته مننه کوم له معلوماتو څخه. بخیر اوسې. هو، ولې زیاته هوا ګرمه شوی او د طبي پیښو لاملونه څه دي؟ په دې اړه یو راپور لرو، خو اوس یو لنډه د ماخلو. اوس څولند نړیوال خبرونه. د اسپانیا لومړی وزیر پیډرو سانچز د سشنبه په ورځ ویلي چې حکومت یې فلسطین دولت په رسمیت پیژني، ځکه چې یو سلو څلوېښت نور هیوادونه هم ورته نیت ښودلی غواړي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته زمینه برابره شي. اسپانیا لومړنی هیواد و چې تېره اونۍ یې د فلسطیني دولت د جوړېدو نه ملاتړ وکړ. ناروې او آیرلند خو حتی ویلي چې دوی به سر د نن سشنبه نه خپله پرېکړه عملي کړي. اسرائیل د دغه هیوادونو دریځ د حماس لپاره یو ډالې بولی او خپل سفیران د دغه درې وړو هیوادونو څخه ایستلی دي. اوکراین د څه باندې یو میلیارډ ډالر په ارزښت د بلجیم نه پوځي مرستې ترلاسه کوي. په دې مرستو کې چې موافقه د سه شنبه په ورځ وشوه، د اوکراین پاوسته د ډیر شو اف شپارز جنگي الوتکو ورکول هم شامل دي. د دې پوځي معاملې لپاره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي بلجیم ته سفر کړی. د روسیې پر ضد د جګړې سره همکاري په نیت اسپانیا او پرتګال ته هم سفرونه کوي. زلنسکي وایي چې د بلجیم سره د لسو کالو پوځي تړون له مخې د دوړو هیوادونو ترمنځ په استخباراتي، انټرنیټي امنیت او نورو دفاعي برخو کې همکاري کوي. د پاکستان په ځینو برخو کې هوا ګرمه شوې او لدې کباله د خلکو ورځنې ژوند د خند او ځان سره مخ شوه ده. ویل کېږي چې ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه د 50 نه هم اوخته ده. اټکل کېږي چې دغه ګرمه څپه به د څو نورو ورځو لپاره هم جاری وي. یو شمېر کسان د ګرمۍ او د کباله روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانې په درملنې بوخت دي. د سند یالات په سکر خار کې خلکو باندې یخ یوبو ویشل کېږي څو ګرمي ژوند د خطر سره مخ نه کړي، خو خلک وایي چې حکومت یې د لاسنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. دمدې خبر په دوام. له پاکستان څخه تر امریکا پورې د ګرمۍ له څپو تر توپانی بوړبکیو پورې سختو موسمي پیښو ډېرې سیمې ځپلې دي. دغه حالت څنګه اولې رامنځته شوه ده؟ آیا اقلیمي بدلون یې لامل ده؟ او آیا د دې حالاتو د بدلون لپاره اقدامات اغیزمن دي یا نه؟ تفصیل یې په راپور کې.
ټوله نړۍ له سخت موسم سره مخ ده. په پاکستان او د هند په شمال لویدیځه برخه کې روغتونونو ته لوی شمېر جلوهلي خلک وروړل شوي دي. دلته د امریکا په ایوا ایالت کې توپاني بوړبوړکۍ کورونه ویجاړوي. د افریقا د لوی وچې په ختیځو سویلي برخو کې موسمي توپانونه او سیلابونه د وژونکي کولرا ناروغۍ لامل شوي دي. کارپوهان باور دي چې د اقلیمي بدلون له امله د موسم اټکل کول ناممکن دي.
2023 has been the record hottest year.
2023 کال په بیساری کې ګرم کال او تیر یو لس میاشتې د کال تر ټولو ګرم میاشتې وي. د کال تر ټولو ګرم ورځ د تیر کال په جولای کې و. لدی عمل مونږ یقینا د ګرمۍ په سپو په ګرم موسم او هم د غډول په ټول نړۍ کې د تودوخې په درجه د اقلیمي بدلون اغیزې ګورو.
په هند خارونو ناسم پلان جوړول په خارونو کې د ګرمۍ د سختو چپو د لاپسې سختې دوه یو مهم لامل ګڼي.
کلائمیټ چینج هي جسکی وجہ سے کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے.
اقلیمی بدلون پجن وقت کے زیات و بارانونو لامل کیږي. د بیل کې پتو گا 2022م کال بارانونه د دې وړاندې دلته په 2010م کال کې سیلابونه وو. د تودوخې څپې د ګرمۍ د زیاتېدو له امله روانسته کیږي. اساسا مونږ کراچۍ ښار کې د کانکریټو په یو ځنګل بدل کړی دی. فکر کوم د کراچۍ ښار یوازې 15 سلنه ساحه به په مشکل شنوي.
اقلیمی بدلون په بیلابیلو هیوادونو کې خلکو ته روغتیایي ستونزې راولاړې کړې دي. په پاکستان کې د تودوخې په سخته چپه کې ډاکټران د سلګونو جلوهلي خلکو درملنه کوي. د پاکستان په ځینې برخو کې ګرمي 140 درجې فارنهایت ته لوړه شوې ده. زیاتېدونکې ګرمۍ د هند شمال لویدیځ ځینې برخې هم ځپلې. په ګرمۍ ځپلو سیمو کې سخته ګرمي نورې موسمي ستونزې هم زیږوي.
څومره چې د تودوخې سپې ګرمېږي په هم هغه اندازه په نورو مواردو کې به هم موږ شدت وګورو. د بلګې په توګه سیلابونه پرته له شکه که یخ بندونه ویلې شي موږ به د دوو سره تړلي زیات سیلابونه وګورو. که فضا ګرمه وي دا به زیاته مرتبه وي. له دې امله که باران کېږي دا به زیات باران وي. د دې امله اقلیمي بدلون نه یوازې د ګرمۍ په سپو اغېز کوي بلکې دا په هر ډول نورو فکټرونو هم اغېز کوي.
د افریقا د ساحل سیمه او د ساحل په جنوبي سیمه کې د اپریل او می میاشتو کې سخته ګرمي وي. اقليمي بدلون دغه ګرمي لا پسې زیاته کړي. خو اقليمي بدلون به پر راتلونکي کې پر ګرمۍ څه اغیز وکړي؟
Well of course we know that heat waves have ha yekinan mo pohi kuch da garmai sape pa kho hum ramaste shubwe aw ratlun ki ki bahum tal da sape ramaste ki gi kho haga sa chi mungi guru chi da garmai sape pa thula nadai ki la pasi garmi gi shiddat aw surat bai hum jati gi.
تیراونۍ د امریکا په منځنوي او لویدیځو ایالتونو کې سخت توپانونو د توپاني بړبړکوي لامل شوی. په دغه بړبړکوي کې یوې د ایوا ایالت د گرینفیلد خارګوټي کې سخت ویجاړی رامنځته کړي. د سخت موسم سره تړلې پیښې زیاتېدلې شي. خو په هان وای چې عام خلک باید ورختا نشي. د دوی په وینا ورختای ګټ نه لري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو نوماندان جو بایدن او ډانلډ ترامپ دواړه کوښښوي چې د افریقای الاصل امریکایانو ملاتړ وګټي. دا چې د جمهوریت ریاست سیالیو کې د دغو خلکو ملاتړ څنګه ترلاسه کیږي د امریکا غږ د خبریال سکاټ سټرین په دې راپور کې ورته کتنه شوې چې پښتو ژباړې ګالیا رونا نورستانی وړاندې کوي.
د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په نیویارک ایالت کې رای ورکوونکو ته وایي که هغه بریالی شي نو ټول امریکایانو ته به په ګټه وي.
دا مهمه نه ده چې تاسو سپین یاست، تور یاست یا هر رنګ چې یاست، اصلا فرق نه کوي. موږ ټول امریکایان یو او موږ به د امریکایانو په توګه متحد شو.
بل لوري ته جو بایدن په میشیګن ایالت کې د مدني حقوقو مشرانو ته وایي چې د هغه په کابینه کې ټول امریکایان شته.
له موږ سره ډېر افریقایي امریکایان، ډېرې ښځې او ډېر اقلیتونه کار کوي چې دا د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري، ځکه خو موږ ډېر ښه کار کوو.
ترامپ او بایدن دواړه د افریقایي امریکایانو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په داسې ایالتونو کې چې د ټاکنو لپاره برخلیک ټاکونکي دي هڅې کوي. د پیو سیرنیز مرکز موندنې ښیي چې په دې ټاکنو کې د افریقایي امریکایانو لپاره تر ټولو مهمه مسله په 2024 کال کې پرمختللي تعلیمي نظام او اقتصادي پیاوړتیا ده. ترامپ وایي دای به دواړو مسلو ته ورسیږي.
مونږ به د امریکا ښوونځیو ته بیرته کامیابی راوړو. مونږ به په هر گاونډ کې د خپل هیواد د لوی ښار په هر سیمه کې سوکالی بیرته راوړو.
بایدن وی ډانلډ ترامپ یو غچ اخیستون کې نوماندې او د در ټاکل به اقلیتونه متضرر کړي.
ترامپ د دې لپاره مبارزه نه کوي چې امریکا رهبری کړي. هغه د غچ اخیستلو لپاره درېدلې دی. د غچ اخیستلو لپاره دا د دې هیواد د رهبری لپاره امکان لري. تاسو نشئ کولای د غچ اخیستلو لپاره راتلونکي آباد کړئ. تاسو نشئ کولای د انتقام لپاره ښه ژوند جوړ کړئ. لام دیامل از د امریکا د راتلونکي رهبری کولو لپاره درېدلېم.
د ډونلډ ترامپ د کمپاین اصلي مسله بیا د مهاجرت موضوع ده. افریقن امریکنز
ار ګټینګ سلاټرډ. افریقایي امریکایان قرباني کیږي، هسپانوي امریکایان قرباني کیږي. زموږ هیواد چې دا میلیونونه میلیونونه خلک راځي، د دې ډېر تاثیر او منفي تاثیر په تور پوست امریکایانو او هسپانوي امریکایانو باندې دی. دوی خپل دند له لاس ور کوي، خپل کور له لاس ور کوي او هر څه چې دوی لري له لاس ور کوي. لوزینګ دیر هاوسینګ،
لوزینګ ایوری ثینګ دی کین لوز. بل لور ته بیا بایدن له تور پوست امریکایانو وړي چې د ترامپ وړاندې د هغه بیا ملاتړ وکړي.
ستاسو لامل په خواني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته مات ورکړه او ستاسو لامل به هغه بیا هم دا ټاکنې وبایلي.
څلور کال وړاندې 92% تور پوست امریکایان د ډانلډ ترامپ ځای جو بایدن ته رای ورکړه. خو د پیو د سیرنیز مرکز د تیرې میاشتې موندنې ښیي چې دا شمیر 80% ته راټیټ شوی. د سکاټ سټرینز راپور، ګالیا رانان رسنۍ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریبزیم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد
پېښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی
اوس مو پکتیکا ته بیایو یو افغان انجینر په خپل شخصي لګښت د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې د یو پول جوړولو کار پیل کړی دی انجینر امین وایي چې د پول دغه پول به د ګڼو کلیوالو د تاګ راتګ ستونزه حل کړي بلورته د سیمې اوسیدونکو له ولایتي ادارې او ډورو سوداګرو د ورته پروژو د عملي کولو غوښتنه کوي نور حال د شمس آریان په ریپورت کې
انجینر امین جان چې خپل هم د پکتیکا ولایت اوسیدونکو دی وای چې په خوا د دې سیمه د اوسیدونکو لستونځو خبرو د نوموړي په خبره چې د دې پول بشپړې دل 80000 امریکایي ډالر ته اړتیا لري او د جوړېدل وروسته به د خلکو د تګ راتګ ستونزه پرې حل شي
درې ار چې دی تاسو په تصویر کې معلومي هر ار چې شل فوټو وو د تقریبا 5 متر کې جګوالې ډیر لس فوټو د تقریبا 3 متر کې درې ځای داسې دی درې چې شل او شل او شل ان سپېټو فوټو ودواله د خپل او جګواله لاس پټه ده دا نه هر کی بده ده تر اوسه پورې تقریبا 5000 دالر مصرف شوی دي او شاید خبر یاته او ورسیه یاته ضرورت بده کی تقریبا 3000 دالر به بس ملګری د امریکا کی غورا کړی نور مخبلی
بل لورته د یحیی خیلو وسیدون کی وای چې دغه پله د نشټون په سبب ډیر کله ناروغان پر وخت روختون ته نه رسیږي دغه اوسیدونکو د امین جان څخه د مننې ترڅنګ لې ولایتي ادارې او نورو سوداګرو د ورته هڅو غوښتنه کوي
ټول منطقي چې کوم رپای و مشکلات او غیر رپکو الله تعالی پاک دې زتمن او کامیاب لري
چې کله بدلته ورختونه او بارانونه به دلته به خلګې سار او زنانه ناروغان به مریضان به دي پندیکس مریضان بدلته یې سار نه بسوي کولای چې تر داغه واوړي او مرکز خارنه ته د ناروغان انتقال کې امدارس ډیر خلک لډي رغټو ستونزو سره مخامخ ده انجنیر صاحب کور ودان سي دلته راغی دی ال امریکا راغلی ده دلته په شخصي لګ تقریبا 80000 ډالر مصرف پی راځي دغه پول دی یا خیل دی ولسون لپاره جوړی
شغلی انجنیر امین د سیمې د وګړو د ستونزو د حل ترڅنګ وای چی د دې پول د جوړولو ډیزاین خورا تاریخي قدامت هم لري د نوم وړي په خبره چې د دې شکل پلونو ډیزاین څوار لسو کال تر سیږي
اسپانیا کې ترکیه کې مراکش کې او کو د یو بلک ټوکی چې تخمن 2000 کال په جوړ شوی دغه ته رومن آرچ ویل کی رومن آرچ نیمه ځای سرکل د رومانیانو جوړ کړی و روما امپراتوریا بیا کوم وخت مسلمانانو په اسپانیا باندې حکومت لري د اندلوسیا هغه کې دی جوخلې هغه نظر کله یو نظر کله وخت څه دی تقریبا 1200 کال
پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سیلابونو او زلزلو په سبب یو وګړي لګڼ ستونزو سره مخ کیږي د دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې هیڅ حکومت یې بنسټیزو چارو ته پاملرنه نه ده کړې دوی له ولایتي ادارې او سوداګرو د ورته هڅو غوښتنه کوي شمساریان امریکا ژغ
پښتو خبرونه همدلته پایته ورسیدله.